او ارزونې لپاره یو روختون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته را زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
سوای مامانه
زرا زچ لوبي وکړو.
دغه درغلم
ولې دې تمره نه وخته کړ؟
لکار مې و
څه کړ دی و؟
لپلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زنده زم له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزه نور ماشومان هم رزي.
اوهو جاکرته و خالۍ دې مبارک شه.
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سوره کلی دی.
مور من بایل چه خکلی در سرخ کاری.
هو دیر خکلی در سرخ کاری.
پلاش من بایل چه سری دی جاکت دی آغونده.
هی دل تاویلی نروغه کی گم بنه.
دام پلار ما تا پا بازار کی اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیسته.
شا شا اوز با دی تو زمان پا کی خطی شی.
ملاله رزا چه اوز نو لوبی وکو.
سانا دا خکوما لوبی وکو.
تو وایا پا تال که اوزنگو که نواقعی وادکو.
رزا نواقعی با وادکو.
سانا دا سندره با مر سره وایو.
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر دای بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلالای آغا شبس نده چه دی خواته رزی؟
کومه ده زخوی نبینم.
آغا ده چنار لونی ندی خواتا.
خا خا اومیلی ده ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو تلال ده پخاو را دوری کلو بیگی.
تصابر چیزه پیغاگو کم. شمسا ای شمسا
سوای گلالی
رازه دلتا با لوبی وکو.
نا زستدهیم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لوبی کولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا اوس بدل تا لوبی وکو.
گلالای خدا توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی.
چنار گلا و چنار گلا
چنار گل دو جار شا سوای کاکا خوشحالا.
تلگ دل تراشا
کاکا خوشحالا. لگ صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنه.
ده غنمو نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری.
خدا کور ده ده غویر دکرا خود از لو خو به در شم. خدا ویا چه خبرت ده؟
تو خو یاو زل دلتا راشا بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پا کوتا چه ده برنو پا چو خو به در شما داده مخطا ده ولاریم. اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گفتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته وی دا شکل ژړی.
زه مورته حیران یم شاوخوا څه شی لټوي بیا کینی او ژاړي بیا بیرته اخوا دې خوا ګرځي بیا کینی او ژاړي او اوښکې پاکوي.
د څه دې کور نه غلی ډک شي چې دا به څه ور پېښوي.
خدای دې خیر کړي زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده.
کاکا خوشحاله که دې خوښه وي دلته به یې را وغواړو او در جنه بختنه با تری وکو.
سامه دا ورغک که
آشقا ای واشق گلا تا توایم. سوای چنار گلا دلتا راشا کور دل غلیر دکشا چه بیانت در پیخه دا.
نه حال تا در زب تراشا چه زما ورک کسرا و لطاو
خدا دادا د سرګو پر اب کې بازار شم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپل ورکه را پیدا کو
کوټې لغلې ډاکشا دادا وایا صدر نه ورځ دی
چنار ګولا کولنګې چرګ را نه ورک دی
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي
راغلی به نه وي زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا بډکې
وایم کور دې لغلې ډاکشا دا تو څه اوتې باوتې وایې هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي
اوتې باوتې نه وایم وچې نارګولا اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګې چرک وخې را باندې خوړلې وي
ښه ښه اوس مې سر پې خلاص شو ته وایې چې مات به ستا چرک لا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي
او که نه ینه دې اوس مازغو کار وکړو هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه هغه به یې پټې کړي وي
یاره که دا بد خو یې کړي وي بیا به یې زه هم خوښ شم
بس ته د چرګ نخې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دی د چرګ پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي
وایم کور دې لغلې ډاکشا تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپین زرو پیسې نه ور اچولی وو
کور دې لغلې ډاکشا د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري
خو هغه به یې ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدم
نو ډنډوره ته څه د پاره غږې
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کله بیا تاسو نه پرېږدم او زما
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګ لگاولې دې اوس ګیروي کوي ولې
چرپې ترورې ناز مې درد کوي
وی ترور دې جرش ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د ناز خو دیږې زویا
لږ مخکې مې بابا
وی دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیک شه کور ته ځه زویا
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وی جار جار ته صبر زه امید ته غږکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دادی درغلم
ما خپل کور ته اخوي ما کور ته ویسي
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندي ګل زوی
څه مریضي ده
زویا ناسې خوږیږي او قیم کوي
شمس ډېر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
وایې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته ایسه
شمس ته مه خفه کېږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسي اخ امور پسې مې خفه شوې یم
تا دې خدای ښه کړي زه دې هم داسې یم لکه مور خاله دې جرشه امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل
ته وایې چې ډاکټر نه راولو نو کور کې خو دارو درمل نشته دا به څنګه کېږي
دا سبا وکو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم را سره وي. شمس به به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
ښه کاکا خوشحاله، کور دې له غلې ډک شه. دادی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان تر منځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشحاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل مخکې هم نغۍ وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حالات چې نارګوله ور منډه کا.
سمه ده. ای واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نارګوله، چې نږدې را نشي درته وایم. لرې شه، خوشې وکړه. خوشې،
ای کلي والو، تاسو ته وایم. ظالم عاشق، داد غاخونا دی که داری چکی کور دی نغلی ڈکشا. خلا زما ورغوی دی را تا سنائی کوئی ظالم.
اول میں دستے ہوئے لکھنا چھ نبرانی دیکھئے گی پا خبر آنے پوئے گی. تو
عاشق زولی در تا گوڑاو زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوه، زه یې درته حلو.
خوشاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په داوا او دنګله ده خبر کو.
ملک صاحب، له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غمونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم. کډه
او خدای به هر مشکل اسانه کړي. ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه، کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب، حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی، دوی به ساغه مخوري.
ملک صاحب، تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو. خوشحاله ګل، خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو. ښه عاشقه، اوس د خپل خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحال، له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې له غلې ډک شه. کاکا خوشحاله، عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
ملک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړه.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړو او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې یې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې هماغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی. داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسا بچو، څنګه یې؟
اوس لږ ښه یم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې وګورم. شمسا بچه، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین، اول نه خو به ښه شوی که نه؟
هو ډاکټر صاحب، ښه یم.
فرزانه، د شمس معاینات یې راوړي دي که نه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی.
خیالی څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ماته راکړه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي. دغه ډاکټر صاحب، دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضي خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا په کې لمبېدلی؟
او په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه موایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانه، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه، ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو هم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
څوک یې؟ دادا درغلم.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت اوسې همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه یې شوي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به مو څښو.
د چای د جار شم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ورياده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپه وي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګل هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې م ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې. ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کې. اوس هم زمون خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به په فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پرې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې چې هغه م عاشق ته ورسئ. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کوم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازې تر لندن اخلاص.
شبنم لوری لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم، هره چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالېږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دیوی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقې، صدیقې، میلمانه منې؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړی مشې؟
ښه به شي صدیقې. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سي نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یو ځل لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړی مشې.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې کا.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه تور مې تیارې شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ، ریکم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې داسې ښه سړی مېرمنه ده. ګورې که زما منی، یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې، ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره، چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاګه ته درغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه، د سترګو پر رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله، ونیسه
دغسې. بس همدلته به کېږي.
خنو، تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړی سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بېخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان، ژوندی اوسئ. مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دې اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
په همت مصیبت تبا خیرا نہ کو بد بدر تخکار شم
عاشقا خیرا کی نوی دعا ور تو کا چ خدای ہدایت ور تو کی
کا کا خوشالہ گئے متل دے کنا وای چ زڑ خشی دعا وشی چ کلا همت مصیبت زفاد کلنگی چ تاوار را کی دا دعا ور تو کم
دا کار بہ مشی وسڑیا حق بہ حقدار تو ورسی گی خطب یو کار کبی چ زمو خبر بہ منی
استاد خبر بہ خود منم خوزم یو شرط لرم
کانو شرط دت سبا
شرط می داده چه همت مصیبت با یاد کلنگی چر تاوان را کوی یا با خا کلنگی چر را تاخلی ریختیا آغا ده چر ده پا خود سپینو زارو کرده آغا با اول را کوی
دا خوبا اوشی خود ملک سب مقصد داو چه تا با ده همت خان پرده ساته او چا تا با نوائی چه همت خان ده کلنگی چر کلا کرده
سمدا زخو مخلی تا دو پا با کلپ واچم خو
خوچه
خدا چه زما ده کلنگی چرک بانگونه زما گواندیان ناوری نو دوی پخپلا پویگی چه ده عاشق کلنگی چرک دیدر نده تخت وله مصیبت خلا کرده او
خانو گران اور دن کو تاسو واور دل چه شمس ناروغ شوی وو او د ناروغی لامل دا وو چې هغه په ناپاک ځای او ناپاک اوبو کې لوبې کولې تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بیلابیلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغ نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي تربیه خات او آباد وسئ روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
دا آزادی رادیو دا آزادی میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راتلو جوړیاست دا آزادی میلما په بل پروګرام کې زه فریدا سیال ستاسو قربانې نن د آزادی میلما په پروګرام کې له داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی اخوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ میلما دی په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کوله کشتې تپې په لمنه کې دغلته زموږ کور و، او زه دغلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړي دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسې نجات انقلاب لیسه په نوم ونامېده، او هلته مې خپلې لیسه ختمه.
لږ یو څه زما کلیوالم را ووتلې، ځکه ما هم ټول عمر کار دی نو کې تېر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب، د ښوونځي د لومړنۍ ورځو په اړه راته وایاست که ستاسې په یاد وي، یا دغې ورځې نه کومه خاطره لرئ؟ ځکه دا د خونځي نمړی ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه نمړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مې په یاد ده کارت پروان کې. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره مکتجارې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم. او هغې وینې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو ډول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل.
د متوسطې نه چې ووتلی بیا لیسې ته چې لاړی، ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی؟ که تکړه وی، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولاد ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس تللم. تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسائل و، نو هغو ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور را نه شي، نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه به لیسې ته تللی وم. نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو، د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسه کې مونږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وختونه به مې څه لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، د ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درش جوانان کې هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینو نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیه و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعیاتو سره.
جنباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګي زه نه وم. واقعیت دا دی چې چا خبره ډېر کلنګي م نه وم، او ډېر درسو کې مکتبو کې کتابو کې جنگونه مې حتمن کړي دي، هېڅ شک نشته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم یا کوشش مې کوو چې ډډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی و چې داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي دګر ته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي بوم راکې وا چې کوشش نکوه دا ټوټوي چې کونځونه چې حالتونه رقم په تفاهم سره گذشت سره نه پخته دي سره هموار کړم زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق کوم یا به نه کوم هغه کوششونه مې کول کوشش مې کول چې ډېرو چې خاصو مناظرو کې و تشنجو کې داخل نه شم.
جان باز صاحب کدام را ته وایي د کانکور لپاره آمادګي پوهنتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصو هغه وخت کانکور نه و. کانکور نه و زه د دغې نه بچ شولم البته، او ما د ماته یو چانس برابر شو چې ز شوري په خاني شوري ته هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه په دې ته هات کې نو تاسو کې په دې نه اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اوله کتابونه چې په ماغه دا ورته راولې شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت چې حالات سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ونشو کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوز کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي، خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي، تاسو چې کابل کې درس ویلې دی، کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وایي، دلته مو مکتب ویلې دی، تاسو د کابل په اړه وایست، کابل څنګه ځای و؟
ولادت نشم یو پښتنه مو کړی چې د عادي ورته ځواب نشم ویلی او لاړم دي خاطرو ته. کابل یو څه د کوچنۍ هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامي افسر اولاد یم لازمات وخت پر سب دارانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلکو یا پنزلکو وګورو د پاره په نظر کې نیول شو او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار باید ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و، کوم پرمختللی هیواد نه و، کوم صنعتي هیواد نه و، خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې و. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي، لږ تر لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه درلودل چې شمول د دغه زیربنایي ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شیان ټول پارکونه ښه سړکونه معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو، خو متاسفانه چې د سال د کودتا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان. خو بهرحال بېرته شرای شو ستاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی چون فرهاد دریا اگر چه هغه په کندوز کې زېږېدلی خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریبا کابلی شوی دی. دا یې رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشروع خلیجانې چارایی ساتامه پوری یا همدغه چې په چارایی پښتونستانه پوری دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو موزیم قندریان غوندې ویلي یو درختې ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنی تاسو په ژوند نه خوند اخیسته، تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیره دار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیره دار رشته سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسي په شاهیناو کې وي، په تیمنی کې وي، په اطلاع کې وي، په کارتي چار کې وي، داسې د پیلو خواته، کوټې زنګي خواته، نن یادېږي د کارتیناو شاشوي خواته به څومره وو که به نه وو، هلته کېدای شي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې، حتی کارتي پروان کې کمې دي، په کلی فتلا کې، شارناو کې، ګلونه دشته کې، دغه د میدان جاده کې، تر مرکزه وزیر اکبر خان کې، دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جانبا صاحب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګه پوره کوله که نه؟
د وطن خالیګه خو فرزان هیڅ شی نشي پوره کولی. وطن همدغسې چې نه پوهېږم، موږ لږ سره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم حقیقي تقویه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تا نه و، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و. او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو چې دا تلالل غربي هېواد و، د استرالیا، کانادا، امریکا ته، نوپلال اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا تاسو ویلی شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو. تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو، په کونسلي پانګه کې. ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یې هوا دغه ریاست ته، د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته. بیا بیرته وزارت خارجه ته راغلم، همه سفارت کې مې بیا کار کوو. داسې ژوند، داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم، او په شدت مصروف وم، او دی راته دغه زمینه مفایده وله چې ډېر هغه نه شم، دلا وطني نه ډېر رنج ونه وینم، ګرچه ذهن مې همیشه په دې مصروف و چې وطن به څنګ کېږي، وطن ته به څنګ ځو. دا هره شېبه په تاسو ټولو سره ده.
جانبا صاحب، که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، څو ورونه یاست، اوس مو کورنۍ چېرته ده، او دا چې واده مو کړی ده، څو ماشومان لري؟
ژوند خو ما مخکې مې یو اشاره وکړه، ژوند خپلې ناخوالې لري. متاسفانه چې زما مور وفات شوه، کله چې اوه کاله عمر درلوده، او دا هغه وخت چې زه مکتب ته ورغلم، هغه وخت په پیل کې چې توقف مو کړ، په همدې چې مامور ډېر خوب وفات شو وروست بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلوده تسلیم نشو تاسو کنه چې هغه وخت زمامداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته چې وا راکټ ته لیواو نه نه یو ما کته شار کې هغه کو د تاسو نه تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امریکې په هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه دا چې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو دا د دې باره کښې اکثر نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه بند دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی چې فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مؤثر ژوند تر اخره ونه شو نو دا بله یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جان باز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده موږ د څه ښه پخولی شئ
اشاره وکړه هغه وخت چې معتل وم بېل شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کښې هم ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې اخېستم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره به دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو در کښې مثلا یو شی جوش وخوري څه م در کښې نه بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کاسه و خوراک ته اماده شي د ټول شیان په هغه کاغذ دروې مې ښه یاد
جان باز صاحب دغه عمر عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکښې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والله یو شی خو مې ډېر یادېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې درته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامه خدای
خدای دې درته ژوندی لري جان باز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسې د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړي دي هلې ځلې مو کړي دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسې د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوئ؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلي داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ، موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره بااستعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کې سبای، ځکه چې طالب د رشکت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیشي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ، او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پیزوان غریبی داشن خاله سفر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله